یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پجملندې مودې ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. بلندې په دې خپرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو له پلوه وروستۍ ورځې سختي او ورانوونکي بللې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس موږ نه پوهېږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
دا یو شمېر ښځو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورټ ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. پیل خبرونه کوو. احمد شیبر سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د یونامه مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپلې شمنې نه دي پوره کړې. اروپایي ټولنه ژمنه کوي چې په لسګونو زره افغان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل له اوربنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په یوه اعلامیه کې خپره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقونو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اګست له 15مې د افغان نجونو او ښځو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د نجونو او ښځو حقونه خوندي او ملاتړې وکړي. هر کال د ډسمبر 10مه د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 زره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره وی اروپایي کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنۍ او چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15 زره کسانو، هالند 3,195، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 50 کلونو کې 2,500 افغانان ومني، خو دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې 1,400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکي چې دې موده کې د داعش 25 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلی مجاهد په خپله مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي، داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یو ان ایچ آر وای په کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2,00,000 پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شویو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجار ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر میرځایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برېتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیله مند دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1 میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهورو لوبغاړو څخه ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انسټاګرام کې لیکلی دي چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې دې شېبې ته راوستلو.
خبرونه ملاتړی راډیو نو اوریدل احمد شیبر در ثواب راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه ازموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 نوي اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د 3 ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو علماو د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختې ورځې تیروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي ممکن بیا هېڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او ډېر ژر به ښوونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. له دربار سره په دې اړه صفی الله ستانکزی مرکه کړې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوئ؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ سي.
د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا 100 پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم سهارایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغسې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوه سو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډېر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پېښېږي ډېر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د ښځو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بېرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولای
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډېر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخ ته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خو نجونو د ښوونځیو ډېر وخت له لاسه ورکړی دی. ځینې نجونې به حتی که ښوونځي پرانیستل سي هم په دې ونه توانېږي چې بېرته ښوونځیو ته ستنې سي. ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې له مرستیالې هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه لرو. په ځانګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. عصمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځمکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادې چمتووالی او یووالی پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونی ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیو میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې یې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د هغه پلار غږ چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ ځانونه خوندي نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا له خوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهېږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا له خوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلور میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نور ډوډۍ هېوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، خو د دې مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو ته د ظلم په موارد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې له خوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړې محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کېږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمېر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمېر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخښنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړي.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دو ورځې وروسته د ډلې د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان په لاس دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې مام چې واوریدل، بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړوونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرته چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري، نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 4 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله. د چا سره شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي، نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حافظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 4 د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له 2 شکنجې وروسته یې وواژه.
دو شپې له دوی سره بندي و، په ډېر بېرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې 2 ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادعا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 25 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو 2 وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د 2 سرتیرو لنیولو او د 2 له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د 2 سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موږ یې خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان رسال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کیږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوي وه چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خپرې شوې اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویلې دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپایي ټولنې د 15 هېوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا 28 کلنه پیلوټ د متحد ایالاتو له لوري د هغو 143 روزل شوي پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تېره میاشت د تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یوه ډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکۍ او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي رادیو ناوري رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سي د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، صابندي، ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیر بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زای په پایل کې راته وویل چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیره شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډیره ډیره مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم دغه سړه هوا کې ډیره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسې افات هغه د سینه بغل ته هم کېږي او هغه مزمنې دوامدارې ناروغیانې چې په طریقه تنفسي کې موجودې وي هغه ناروغیانې هم په همدغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمه هوا تغیر کېږي هوا سړېږي ځکه دغه د طریقه تنفسي ټولې مزمنې ناروغۍ هغه د غو په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غو د فاره یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوې مرز د لپاره دی غوې د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم رامنځته کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې دغه موسمي ناروغي څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود دغه سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود له منځه وړي خو استراحت کول او ګرم مایعات اخیستل او بعضې وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه لپاره دغه درد دواګانې مسکنې دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه دی وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو دی وجه نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې شمه کې ځان وساتي او چیرته ونساتي معمولا کیدره چې د غواپاتو سره دغه انتاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونست کانتاناتی دغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټول یو ته وای چې د سږو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفی دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به شاله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زه متماس نیم ولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دای ست تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره ست تبه ست نه ټوخ زکام ملي چې نسته وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه وسره ست دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لاري چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې سباسم په تبابت کې اصل دا ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې طبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غنه وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ ووسی د هغه مرز اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکی اراز ولایم رامنځته هغه ټول بیا لمنځ دي نو دا چې دغه ورور په واتس اپ کې پیغام پریخي دا نور څه مخته مګه ته ونول چې خالي وته بده نو دغه طب پر باندې نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تب رامنځته کیږي ځکه تب مرز نه ده په خپل ذات کې تب اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصيه ده چې باید دغه طب اساسي علت پیدا شي چې تاته به موریخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تب پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمنځه لاړ شي نو تب بیا په خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر پښتونخوا لري په نامه اړیکې نیولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضي به احتیاطي کوي هغه دا یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لږه نه یو دم د یو مثلا د ضرورت په اساس یا دا شی وږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده، او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي، مثلا د ساره نه راشي یا واوره سوي یا موسم هسې ډېر سوړي او راشي، هغه یو دم د لاسونه اور ته نیسي، مثال تودوي په یو شیشه باندې تودوي ګرمي، آیا دغه څومره نقصانات لري؟ په دې باره کښې یو لنډ نظر را کړي، دا زما د پوښتنې جواب را کړي. نور ښه وخت وغواړم.
زرمولور صاحب، ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې. اول ټول احساس چې زموږ ستاسو برنامه اوري، نو کله چې هوا تغیر وکړي، ژمی شي، په ژمي کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه، د سړې هوا څخه باید ځان وساتي، او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کړي. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرم وي، د یخې هوا سره مخامخ شي، د هغې نه وروسته که چیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي، نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي، نو هغه فعالیږي، دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي، ځکه هغه اپرچونیست چې کانتانه د موقع نه استفاده کوي، هغوی فعالیږي، او له بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوری ده. نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې وسشي، او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځینه یخ چې ته لاړشي، په تدریجي ډول سره اول کې باید ځان یو څه اندازه دغه ډېر ګرم محیط نه، یو داسې یو محیط چې هلته ډېر زیات ګرم نه وي، داسې یو محیط سره چې د هغې نه وروسته په تدریجي ډول سره بیا که یخ چې ته هم چې پروا نه شي، خو یو دم باید د ګرم ځینه یخ ځای ته لاړ نه شي، چې دا یو ریسک فاکتور ده د تریخ تنفسي امراض، که هغه پخواني مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي آفات وي، د دواړو دپاره زمینه مسیدولی شي. او ټول هغه ساس چې کله د یخ سره مخامخ شي، یا لاسونه یا پښې، یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه ته د یخ سوختګي وایي، نو هغوی باید دغه ځان لاسونه وي که پښې په زیاته اندازه سره ګرم نه کړي، ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس رامنځته کیږي. اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو ته، د بدن ټولو انساجو ته وینه ورکوي، او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایي مواد موجود وي، کله چې هغه کلاس وکړي بیا نو په هغه مربوطه برخو باندې چې کوم انساج اروا کوي، نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایي مواد او اکسیجن نه شي رسولی، نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن کېږي، مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته د یخ سره هم مخامخ شوي، بیرته ټکور وکړي، ګرموي، په تدریجي ډول سره باید دغه پروسه مخته بوځي. په یو دم باندې په زیاته اندازه په ګرمو ډېرو زیاتو ګرمو اوبو کې باید دا خپل ارګان که لاسونه وي که پښې وي چې د یخ سره مخامخ شوي وي، یو دم یې باید ګرم نه کړي، نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دی ته په تدریجي ډول سره انتقالېږي، همدارنګه که چیرته د یخ سره مخامخ شوي وي، په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کړي تر څو چې هغه د رګونو کلس څخه جلوګیري وشي، او که چیرته په کم وخت کې په زیاته اندازه دا ګرم کړي، نو بیا هماغه د رګونو کلاس کوي، بیا د مشکلاتو سره مشوره وکړه، دغه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای، که راشو بیرته هم همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو، د زکام او سابندي او نورو، په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی، چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب، ټول هغه امراض د تریخ تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري، اول وایرس په طبابت کې تداوي نه لري، نو هغوی باید استراحت وکړي، ګرم مایعات واخلي، او د دغه د درد او د تبې دپاره معمولا باید هماغه انرژیزیک یا مسکنې دواګانې واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوا نه د تریخ تنفسي مزمنه امراض لري، لکه نفس تنګي چې هغه ته برانشل اسما په طبابت کې وایي، یا مثلا د تریخ تنفسي مزمنه امراض چې هغه ته سی او پی ډي وایي، چې دغه د تریخ تنفسي مجرا، که هغه د تریخ تنفسي علوي برخه ده که سفلي برخه ده، دغه مجرا او قصبات د هغوی د تضیق سبب کیږي، هلته التهابات رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې دې مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سالنډي ورته پیدا کیږي، ټوخي سره به بلغم وي، د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي، یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کې دې ته اکزاسربیشن دي آفات ویل کیږي، او مریض ته تبه هم پیدا کیږي، او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په همدغه پخواني مرض باندې علاوه شوی ده. نو دلته دې مرض هغه لوحه کلینیکي یا سابقه اراض ولیم، دا فوق العاده شدت پیدا کوي، د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریت یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کې ده، نو د هماغو ټولو اقداماتو مطابق که چیرته شدید فوق العاده شدیده شدید سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټي وال یې می د شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي. په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي. بیرته تنفسي مشکلات یې څه شي، پخیم ښه شي، ستړتیا هم ښه شي، بلغم یې هم ورسره ښه شي. او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چې اوازونه ورته یخې وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کېږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه هم اورېدل کېږي چې هغه د په طبابت کې ویزینګ وایي. نو که چېرته په داسې یو حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټولې هغه دواګانې چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي. او که چېرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه وي ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي. دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی دا هغه معلومیږي. بیا دغه د پاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک چې باید به مریض ته شروع شي دغه نور دواګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي د حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدون کړي مصرف ډیر پکېږي چې لیلی زینې ټلیفون کړي دی دا برا واخلو مهرباني ځان رو پیژنې.
مرسی محترمه تاسو سلام او ډاکټر ته سلام دی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي. محمد همدر در سره تاړي کا کین د لغمان
هم در سخ پرونده خیر الله صبح چې ډیر انتظار وېست مهرباني سپختنه لری ډاکټر صاحب احمد زینه.
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه ده چې اوس خوځه مې د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه و تا کې وک کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک درته و خیمه دا اکثره خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بې وسۍ نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اتلونکي کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناست خلکو تواسو کې سمت کانا پسکی دا غمی پختنه دا
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیر تخنیکی او مسلکی پختنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د طرق تنفسي امراض د خوان لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانیو د طرق تنفسي ستونزې ولري د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي معمولا هغوی بیا وروسته د څلوېښت کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراضو باندې اخته کوي چې د طرق تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض دغو اساسي علت سګرټ څکول دي یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار ټوړه لوګای دا شای ډیر وي یا په معدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې زندگی کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دا ټول یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات دا هوا ته محیط ته کیږي. نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک خون لري دغه په نس باندې د طرق تنفسي د امراض سبب کیږي، د قلبي امراض سبب کیږي او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراض سبب کیږي، د اني مرګونو سبب کیږي. نو په دې اساس باندې که چیرته ټول هغه څوک د خبرونه اوري یوغي باید ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خبره په کور کې داسې یو څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چېرته مریض وي. او که چېرته څوک مریض نه وي هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک ده او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چېرته ونه کړي نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیما رابطه لري او مستقیما د دوی په نس باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
مونږ ډېر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانۍ سکرونی ولای دی دبر سکرو یا نور سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځینې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې. که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرونه استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوری صاحب دغه دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مون اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډیر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسيږي، ډیر زیات محتاط اوسيږي. اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاپونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کې به شکل ویته شي، نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای، نو په بدن کې د کاربن مون اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي، ځکه به وشکیږي کوما شي. که چیرته شفاخانې ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي، نو دوی حتما خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي، نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکه کاروي که هغه سندلی وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي. دغه د زغال او دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغه هلته هوا د اکسیجن کموي، باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو څه اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخلیږي. او که چېرته څوک د پخوانو د سترګو تنفسي ستونزه ولري یا نفس تنګي ولري، هغوی باید واضح دا د دوی په تداوی کې شامل خبره ده. باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي که هلته مثلا بخاري هم وي، چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي. دغه باید ورسې یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته ور اچوي نو بخاري خو طبعاً لوګی ورکوي، نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفس تنګي لري تر څو چې بخاري نه یې صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سیګرټ ونه څکي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراضو لپاره تشدید کننده فکټورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي، هغه دغه مرض لا هم شي تشدیدوي او مرض اراض و علائم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده، وژونکي شاید ده. که چیرته د دې په مقابل کې ادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي، نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګی ورکی ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي، او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي، زغال دود لوګی ورکی، نو هغه کاربن مون وکړه چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص کېږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ونه رسېږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي، نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي او دغه سپارښتنې ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي، دا د مرګ او ژوند خبره ده. اورېدونکي لرو، ځان را وپېژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قره باغ ولسوالۍ میړه کني. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سرې میاشتې کې، دوا یې نه ده را کړې، دغه دې ته څه دوا موا مالې نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم؟ او بل دغه سرې میاشتې دغه کوم دا د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل، دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه دغه څوک شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه ته کم تداوی سره رقم د سیمونګر سره کومه دوا لري ته ورکو که ورې نه کوچې دوی ته فائدہ ورسېږي خو ته دوا موا ماته نه لیکلې مال دغه پاره معلومات غوښتم.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوه شولې
څو پښتنه مو واخله
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنه یو څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
السلام علیکم.
که څه هم غږ موسم نه اوریدل کېږي، خو اوس اوریدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردردي، تبه، ټوخی، دا د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ بیا د دې درمل څه دي چې واخیست؟ دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار رعایت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. بلې، ډاکټر صاحب مهرباني.
نوری صاحب، اول د نسیم جان چې د کابل له زنګ به تماس نیولی، کوم مریض لري، د زړه سوری لري، نو دغه مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سوری ولري، دا باید معلوم شي چې کوم نوع سوری ده. اے ایس ډی ده، وی ایس ډی ده، ټیټرالوجي افلوټ ده. نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي، ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده، بل ښي طرف زړه ده. اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې نه، یعنی د پښو د خور او د سر د نه ناپاکه وینه، ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي، کاربن ډای اکساید زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي، دا ښي طرف د زړه ته راځي. ښي طرف د زړه ته چې کله راځي، بیا د ښي طرف د زړه نه دغه وینه ځي سږو ته، سږو کې بیا دغه وینه پاکه کېږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخیستل کېږي او اکسیجن په وینه باندې نصبېږي. کله چې دغه وینه باندې اکسیجن نصب شو، بیا د پلمونري وین د لارې نه چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله، بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي، د بدن ټول ارګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول اعصابو ته دغه پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایي مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي. کله چې په زړه کې سوز رامنځته شول، دا سوری د زړه دمانه، دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سوری ده، د دواړو بوتیناتو، زړه د بوتیناتو ترمنځ سوری ده. نو دلته د پاک او ناپاک وینې دواړو سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توريږي، دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي، دغه مریضان هم چې کله د کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، په زمینه چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي. اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیات چې بیرته هغه کوم قسمت بدن کې چې سوری وي، سوری باید بند شي، پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي ده، سره ګډيږي، پاک او ناپاک وینه سره ګډيږي، فرضیه کې دې مریضانو زموږ دغه ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید د دولتي حکام سره، وزارت صحت امیر سره، د سری مش دغه سره چې دا خپله دغه خو د پروسه موجوده وي، یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا دې هغه عملیات کېده، یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرې اساسي تدابیر غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي، هغه ملمه کوي، دغه پر اړیکه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي، او دوای د پرسر دومره دوای ورته ورکول کېږي چې مریض ترتیا کم شي، د مریض په نس باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي، میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي، په داسې اوتاق کې باید مریض ژوندۍ وي چې هغه په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوری، دغه تکلیف نور هم زیاتېږي، ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې داسې مور توصیه ده، تدوی اساسي تدابیر چې کوم ده، هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم ده، هغه اساسي تداوی نه ده. نو باید دغه مریضان بیرته عملیات شي، تر څو چې هغه سوری بند شي، او په اساسي ډول سره چې دوی مشکل حل شي. که چیرې دا کارونه کې بیا نور ستونزې سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي،
او دا بل دا چې څوک ته ولري ټوخی ولري سردردي ولري، د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي، هغه د پاره خپل خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاوي کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي، هغه خپل خاصه تداوی لري، یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي، هغه ورکول کیږي. خو کچې ته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی دي، علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي، او مریض باید د درد مرده وشي، د بلشي د پاره باید اوغوي دغه د مسکنه د درد واګان واخلي، او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو، داسې نور دا باید واخلی ډیر زیات وخره چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي وجود خپل دغه وایرس د منځه یوسي.
بلې ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي، دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صافې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایشیا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وکړي، د وجود دفاعي سیستم تبوزی، نو که ګرم آیات باید واخلی، نو که چې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسی، نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، نو دغه د موقع پرس انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نس باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي، نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنې د ازادي راډیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.